پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فربازایر زما د نورو همکارانو سره هرکلی کوو. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې درویشتمه چې د 1990 لمریز کال د سرطان د دوهمې نېټې سره سمه ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی دی. نو راپورنه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجمل ان تر دې مالد افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. او ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیږي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې جګړې پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریز مهم او ارزښناک دی. ښاغلي مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو د وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر نارواوالي پکې ټینګار کوي کوم ځواب نه لري. نو خلک چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غني مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته وویل چې د حرمین شریفین د امامانو څرګندونې به پر طالبانو فشار راولي چې سولې ته مخه کړي.
د مکي معظمي امام په خطبه کې وویل چې جنگ په افغانستان کې ناروا ده او باید طالبان سوله وکړي. د یو خبرې بم به تاثیر لاړې نه شي، لکه چې دغه درې زره نه زیات علماو چې په کابل کې غونډه وکړه د دوی فتواوې صادر کړې.
په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس د جمعې خطبه کې افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاخ دوهمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې په هرو پنځو ښځو کې یوه کونډه ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوي. څېړونکي وایي چې په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د شمیر د زیاتېدو باعث شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په پام کې وه دغه ډبرې چې 15,913 کیلوګرامه دي پاکستان ته انتقال شي. نوموړي وویل په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوي. ښاغلي دانش وویل چې د پیښې په تړاو موټر چلوونکی نیول شوی دی. اخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه کې د اسلامي دولت یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي. داعش دغه وسلوال په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د څو اونۍ راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په جلریز کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو په شاتم بولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل جلریز ته ځواکونه رسیدلي دي او دا مهال د وسلوالو په وړاندې هوایي او مځکني عملیات روان دي. د میدان وردګ د والي ویاند وایي چې جلریز کې د تېرې شپې پورې 15 تنه وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. دا ترکیه د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ایز وخت ماخام شپږ بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهور ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې دا پریکړه وکړه چې د ولسمشر انتخابات تر ټاکلي مودې یو کال را مخکې شي او له پارلماني انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا انتخابات په ترکیه کې د دې لپاره مهم دي چې دغه هیواد پارلماني سیستم جمهوري سیستم ته اوړي او تر انتخاباتو وروسته به د نوي منتخب ولسمشر واک زیات شي. د سیاټل کې چې اردوغان او د هغه ګوند بل سخت سیالي سره مخامخ شي. ورله مخه سرویګانې ښیي چې ښایي انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي او د جولای په اتمه بیا انتخابات وشي. د سرویګانو له مخې اټکل کېږي چې د اردوغان عدالت او پراختیا ګوند به په پارلمان کې هم وروسته له 14 کلونو اکثریت له لاسه ورکړي. په دې انتخاباتو کې به د اردوغان مهم سیال د جمهوري غوښتونکي اپوزیسن مشر محرم انس وی او انس پخوا د فزیک استاد او ویلي دي چې د اردوغان یوه کسیزه واکمني به پای ته ورسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ دغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ول بلتون غوښتونکي سیمې ترانس نستیر یا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې. دغه مسوده پرون جمعه په 14 موافقو 15 مخالفو او 3 ممتنې رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مسوده د مالدو، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او استونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستیر یا سیمه چې اوسیدونکي روسي ژبه باندې خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړ چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیاتې سیمې د رومانیا د قلمرو برخې دي. د مالدووا ځواکونو د ترانس نستیر له هغه جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1992 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه وکړه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بلتون غوښتونکو په پلوۍ مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانس نستیر سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دیر دي. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سن پیټرزبورګ ته سفر کوي. دا د ګوند دوو غړو دا خبر تایید کړی ول شو چې په دې هیئت کې سناتور سټیو دینس او جان هوفن هم شامل دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیلي زموږ پر وېپاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په دې خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامان الله څرګندونو هرکلی کړی. د جمهوریت ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی
کسایی که اصرار بر جنگ دارن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای کشور اندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن؟ آیا میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
د افغانستان د سولې هڅو اړوند یو تحلیلي مرکه هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غځول کیږي. نو راپورونه هم سته خو که وخت وو په ګډه به یې وورو. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز پروګرام هم میروي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي چې د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغې فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړې ده. محمد حدیث پردیس په تفصیل راکوي چې همدا اوس را سره د کابل استودیو څخه پر کښه دی. پر دې صاحب خبرونه ته شرح خلاص
مننه کوم. فریبا جان سلامونه تاسو ته تا اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د جمهوریت ریاست دویم مرستیال شاه حسین مرتضوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنې ته په احترام له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارن و جنگ باعث گزینه انتخاب کردن در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای کشور اندونزی بودن، علمای عربستان و فتوای تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن؟ آیا میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟ بدون شک نمیتونن رد کنن. وقت رد نمیتونن، بهتر است که دست از جنگ بردارن و راه صلح در پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د اسلام د دوو سترو جماعتونو حرمین شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او پر سولې ټینګار وکړ. دا په تیرو 18 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په حرمینو کې د جمعې د خطبې د افغانستان سولې ورورورۍ لپاره ځانګړې شوې وه او د دواړو خواوو پر همدې موضوع باندې البته په دواړو مسجدونو کې پر همدې موضوع باندې خطبه وویل شوې. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن السدیس ویلي چې په افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نورو ورته پیښو قربانیان عام وګړي دي. د ښاغلي سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاس او اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد نبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه زیری دی. نوموړی وایي د جګړې ښکېلې خواوې کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره حل لار عمومي. فریبا جانې د همدې موضوع په اړه مې د سولې د عالي شورا له غړي اغلې ملالۍ شینواري سره هم شیبه مخکې خبرې وکړې، لنډه مرکه مې کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د دغه دواړو مقدسو ځایونو امامانو چې د افغان جګړې په رابطه باندې کومې څرګندونې کړي، په افغانستان کې د وضعیت له بهبود سره څه مرسته کولی شي، چې اغلې ملالۍ راته په ځواب کې وویل.
زما د هم دا لومړی ځل دی چې د کعبې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی، ځکه ټول مسلمانان هماغې کعبې ته چې د هغې کعبې امام پرون په خپل خطبه کې وویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي، نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم. که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي، شاید دا به رښتیا وي چې یا زیاتره برخه یا 95% د دې جګړې قربانیان عام خلک دي. په یو ځای کې فکر کوم چې داسې اعمار خپاره شوي دي چې په ټول کال کې شاید دوه یا درې بهرني عسکر، اما په زرګونو افغانان وژل شوي او ژوند یې د لاسه ورکړی.
بله، او به خیست از خبر می قطع کری. تاسو در تلفاتو پا بارکی ویلی پختنا دارم این سکیگی چی ویلی پا تیرو ویل سکلونو که داول زل پارا در نبوی مسجد و امداراز در مسجد الحرام امامان دوی در افغان جگری پارا چرگندونی که وست وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دویم د افغان جګړې په اړه څرګندونې کوي او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپلې ستونزې حل کړي؟
زما لاندې د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولې دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي کې دی او آی سی ا د
خو څومره مطمئنه استه چې دغه حادثې شي شوې دي او یا کېږي بل اخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به د ته حاضر کی یا د اقل د دوی قناعت به تر لاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا یو څوک چې جګړې کا یا جنګیالو یو تر شا هغه مادي سپورت نه اوسي، نړیوال سپورت نه اوسي یا هغه سیمه ای سپورت نه اوسي، زه فکر کړم چې هیڅوک به د دې قادر نه وي چې دا جګړه مخته بوځي. که فکر وکړې په افغانستان کې همدا اوس موږ زمن ملي پولیس او ملي اردو.
بله، مننه کوم. حدیث پردیس چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې وه. دوستانو، دغه راز موږ په نورو راپورونو کې هم درلوده چې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالي شورا ویلي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پای لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کېږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون هم تېره شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نږدې راتلونکي کې به د وسله والو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د سولې مذاکره رسمن پیل سي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته ورسو چې ناجی سپی راټول کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان او ازبکستاني سوداګرو د خپل منځي تجارت د خوالي او پرختیا په هدف د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سره خبرې کړې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازاد جوړیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د ترانزیتي ستونزو د هواري او داخلي تجارت په مسایلو هم بحث شوی. نوموړي وویل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ دا مهال ګمرکي او په سرحد کې د تفتیش او ویزې ستونزې له مهمو هغو شمیرل کېږي. خو د ښاغلي الکوزي په خبره ازبکستانی چارواکو ژمنه کړې چې دغه ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. د کندهار د کرنې ریاست وایي د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د چرګانو دوه لوی فارمونه جوړ شوي دي. د دغه ریاست رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازاد رادیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مالي ملاتړ جوړ شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د چرګانو د صنعت د ودې او ساتنې په هدف سکل د هیواد په کچه 168 د چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1500 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، شپارس لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو وی افغانۍ اتیا پولا، یو اروپایی یورو 3 افغانۍ شل پولا، یو انګلیسی پاونډ 90 افغانۍ شل پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ اتیا پولا، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې پر شمالي کوریا د یو بل کال لپاره بندیزونه غځول کېږي. ښاغلي ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. سالم محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی دی. همداوس را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که دا په لومړي سر کې وایي چې د امریکا ولسمشر دغه بندیزونه کله تمدید کړي دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 د کال کې یعنی لاس کال مخکې پر شمالي کوریا لګول سی و پرون جمعه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیت ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 1 ورځ مخکې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشري دي ورسته ویلي و که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو پروسه پیل نسي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په پرونی اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو لپاره د شمالي کوریا اقدامات او پالیسي هغسي ادامه لري.
بله، مثلا صدا هم ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا له سیال هیواد یعنی جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو خبر ورکړی دی. په دې اړه که چون تاسو دا موضوع تعقیب کړی د اوریدونکو ته لږ جزئیات ورکړئ.
ولې نه، د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه مشخصا نور معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر وخت کړی و. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه تمرینات جنگی لوبي بلل سوی وي او د شمالي کوریا د څرګندونې منلې وي چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پرون کړي. په ځینو راپورونو کې ویل سوی چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شي په اګست میاشت کې وسی.
ډېر زړه مننه کوم. سلام محمد صالح.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستونزه خلاص د ایرادي اوري یو ځل بیا به بیرته افغانستان ته وګرځو. په کابل کې د نن ورځې چاپ شوی رسنیو ځینې مطالب خبره کړې دي، البته د افغانستان د سولې هڅو اړوند مطالب هم پکې شته او نور بیلابیل تبصرې او مقالې دي چې غټ کې اجمل تورمان راخستې دي.
کابل چاپ ولسپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ډیورنډ کرښې په اړه د پریکړې په تړاو اسلام آباد ته د ملي امنیت شورا د پلاوي د سفر د راپورونو او دغه شان د افغانستان د سولې او اوربند د پروسې په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي داسې راپورونه خپاره شوي چې ګوندي د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خاورې یوه برخه په یوې سیري او د پردې تر شا معامله کې پاکستانیانو ته ورکړې او د ډیورنډ کرښه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه منلې ده. په سر مقاله کې راغلي دا بحث پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوي په وروستي سفر کې مطرح شوی او ویل شوي چې دا خبرې له ډېرې پخوا آن له هغه مهاله چې په کرخه د اغزن سیم د غزولو کار پیل شو روان وي. ویل شوي چې پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې معاملې په بدل کې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي امنیت شورا دا خبره رد کړې او اوازې ګڼلې، خو په باور یې پاکستان هڅه کوي چې د افغان اوسمهالي حکومت له کمزورۍ نو په استفادې سره د دغه هیواد د خاورې یوه برخه په غیر قانوني ډول ځان ته کړي. په سر مقاله کې راغلي که د دواړو هیوادونو حکومتونو دا کار کړی وي کنه، خو پوری شي چې افغان ملت ته په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام د منلو نه دی. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي په دې تړاو د امنیت شورا وضاحت هغو شکونو او عملي اقداماتو ته ځواب نشي کېدای چې د ډیورن او قبایلي سیمو په تړاو په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان ترسره کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د عمل په پلان کې هم چې کومې خبرې شوي او پاکستاني رسنۍ تر هر چا وړاندې خپروي داسې مادې شته چې د فرضي کرښې پر ځای د رسمي سرحد معنا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې هیڅ پلمه نه ده پاتې. د سر مقاله لیکونکي په باور کله چې 3000 دینی عالمانو روانه جګړه او ترهګر بریدونه ناروا وګڼل نو افغان حکومت هم د روژې له ویشتمې اوربند اعلان کړ. په سر مقاله کې راغلي نو که اوس هم طالبان د اوربند د دوام او جګړې ته د پای ته رسولو پریکړه نه کوي پاړه به دینی عالمان بله فتوا ورکړي، خو ورځپاڼه ټینګار کړی چې اوس ښه وخت دی نو باید له دغه مهم فرصت نه ګټه واخیستل شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په مطلب کې راغلي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوه ناسته کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ ترسره شوه او د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم پکې حاضر و، روسیې، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان د افغانستان د سولې د پروسې او د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان ملاتړ کړی دی.
او اوس هم د سپورت مینوالو ته راپور لرو. د فوټبال د نړیوال جام په سژنیو لوبو کې یوه خورا مهمه مسله د فوټبالرانو او د فوټبال د مینوالو امنیت دی. روسیه وایي چې لسګونه زره امنیتي مامورین په یولسو کوربه شهرونو کې د امنیت لپاره په دندو ګمارلي دي. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی د هغو امنیتي تدابیرو له جزئیاتو خبرې دایسي چې روسي چارواکو د فوټبال د نړیوال جام د امنیت لپاره نیولې دي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیت یې یو ډېر ستونزمن کار دی. د بدمشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانۍ پیښې، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یولس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کېږي یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو مترګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کېږي چې چاودیدونکي مواد کشفولی شي. نندارچیان پر ټکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځانګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخېدونکې دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتی کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسې کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسي پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدماشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري، د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوي دي او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
آیا پوهیدئ چې یو فراری موټر سږ کال په بې ساري بیې لیلام ته ایښودل کیږي؟ نور بل اسمت څاروانه وور.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی ده لیلام ته وړاندې شي شاید په دومره بیه وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 45 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیون او 1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د پیول سوالي مربوطه څنګه پیغام سب ته هم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وزیري او ټول ملت په همدغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه هم د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه دانو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبره ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او آخر پیغام مې دا دی چې هر څوک سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. که څوک مجاهدي هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې نه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید جنګ جواب جنګ دی.
کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک د نور د خپل هېواد پرته ویجاړ نه کړي او د پاکستاني اتباعو ته کوم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وسره نږدې شوي دي دا نه دولس کاله داسې نوه پېښه شوې لکه ساش خان په کوچني اخر کې چې نور زموږ په سوله کې ځکې ونوهي نور موږ سره پرېږدي دواړه خوې به موږ یو رقم شو. وسلام په احترام. حیات الله د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د نوآباد کلي کې ستاسو سره په اړیکه کې یم. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني اوس دا وښودل چې د وطن د خاورې او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاورې او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوربند وکړي او بل طالبان وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. دا څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا؟ چې اول خپل د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان د پاکستان خاورې څخه وویشتي او بل په دوم ځل کې مولوی یاسر صاحب په موټر کې کیبل کې کیبل کې به هیڅ خبرونه کښکارا له ته جهاد نه دی روا. نو برادر ما بس کې کښېنولې دي او بل هر آیاتي به د امریکایانو په پاکستان ته رالی دی به مشر طالب ما بس سمړ وتراوي سي او په کونړ باندې به
په سلګونو سلګونو توغندۍ را بتولې، خو د دوی سره د خاورې غم ورسره وي یا د ملت د ازادۍ غم ورسره وي. ولې ورځ د طالب یا د یو مشر د خولې چا ونه اورېدله چې پر دې خاورې ولې دوی توغندۍ را غورځي؟ نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواکه نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د امو افغانانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره 12:30 شوې. یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټول لوی اسلامي نړۍ د مراجعو واحد دریځ مهمه او ارزښتناک دی. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ. نن د چنګاښ دوهمه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 5 ښځو کې یوه کونډه شوې ده. د دې علت جګړې او پرلپسې بریدونه ښودل شوي. په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې. د ننګرهار چارواکي بیا په عین حال کې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش شاوخوا د 200 غړو د وژل کېدو ادعا کوي. دوی وایي چې د داعش څخه وسلوال په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د ترکیې د انتخاباتو کمپاین له قانون سره سم نن په سیمه ییز وخت د ماښام 6 بجې پای ته رسیږي. سبا په ترکیه کې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي سملای د هغه پریکړه لیک په سویدا تصویب کړ چې د مالدو ول بلتون غوښتون کې سیمه ترانس نستیریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې.
مننه کوم اجملن. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. البته د ازادي رادیو نور خبرونې هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه په همدې ویب سایت کې اوریدلای سئ. او د ازادي رادیو هر ورځ د سهار د ووت خدمت ماشم تر وبوجو پر پرمنځنۍ چپه 12:00 او د FM پر 13:15 چپه خبرونې لري. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واردل، نن د کونډو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په نړۍ کې د کونډو پر ستونزو خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په تشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم د افغان کونډو ستونزې څېړل کیږي. دغه خبرونه له 2 تر 4 بجو د کابل په وخت خپرېږي چې په یو ساعت کې د همدې افغان کونډو ستونزې او په بل ساعت کې د افغان کډوالو کورنیو بې ځای سویو او له نورو هیوادونو د ایستل سویو یا ایستل کیدونکو افغانانو پر مسایلو خبرې کیږي. اوس به د زهرو کاروان ونیس پروګرام وو.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته کانګید جنرال سکاټ میلر څرګندونه ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو شپارس کسان نیولې چې تر 0 کیلوګرامو ډی نشي مواد په هیواد کې دننه او د باندې قاچاق کول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په کابل، فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوي او ورسره 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 940 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 150 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد او 2093 د نیخ وهلو ځانګړي تیغونه هم نیولې دي.
15 نفر 8 تنه.
په دې 14 کسانو کې 8 تنه غوښتل چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد د حمید کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلی ته قاچاق کړي. دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلینو نیولي او د څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو نیول ډېر شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کوي، او په دې لړ کې تیره اونۍ هم د حمید کرزي په هوایي ډګر کې په دې تور 15 کسان نیول شوي ول. هند ته د نږدې 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. په هغه خبر پاڼه کې چې د حمید کرزي هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنوي ته لیږلې راغلي چې د حمید کرزي د هوایي ډګر پولیسو 3 تنه قاچاق کوونکي نیولي دي. دوی غوښتل چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. خبر پاړه زیاتوي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو روزونکو لخوا د مسلکي پرسونل روزلو او پرمختللو وسایلو له دوی سره مرسته کړې چې د قاچاق کوونکو مخه ونیسي. د کابل پولیسو 3 تنه د نشه موادو د قاچاقو او 14 تنه نوري د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس نیولې دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت ستانگزی د 4 شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دوو لومړیو پیښو کې 3 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتلې 22 کیلوګرامه تریاک په جلا جلا توګه د کابل ولایت کاریزمیر سیمې ته قاچاق کړي. په څو نورو پیښو کې د کابل یو سوریه او اسمایي زون پولیسو د اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې د نشه موادو څو خرڅونکي نیولي او د نورو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي.
وی ونه کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 14 تنه د نشي توکو د پلور په مزونیت نیول شوي دي چې په دغه ترڅ کې د پابلټ کا په شمول 2 کیلوګرامه نشي توکي چې مختلفه توکي دي دا هم نیول شوي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات ښار څخه 7 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د معتادینو درملنې د یو خصوصي مرکز مسؤل نور محمد عرب د 4 شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا سل کسان چې د هرات ښار په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل راټول او دې مرکز ته واستول شول. په پام کې ده چې دا معتادین تر درملنې وروسته د هرات ولایت د حرفوي زده کړو مرکز ته واستول شي تر څو د یو کس تر زده کولو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د معتادینو د درملنې د خصوصي مرکز په 3 میاشتو کې د 340 معتادینو درملنه کړې او خپلو کورنیو ته یې روغ رمټ ورسپارلې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ ته کاندید جنرال سرګردانونو ته لنډه کتنه لرو.
نظامیان له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی سواک دی.
د نشه‌یي موادو د پخوانی ستراتیژي ارزونه
اول د ټولو نه مهمه ده چې دا تیری ستراتیژيګانې چې جوړې شوې دي او عملي شوې یا نه عملي شوې ده هغه وڅېړي چې په هغه کې څه کمبوتو په هغه کې څه ښېګړې وي.
په بدخشان ولایت کې د هیروینو د کارخانو ویجاړېدل
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندان امنیت فعالیت های چشم
د بدخشان د امنیت قمندان رنشی توک سره د مبارزه پولیس د نشی توک په برخه کې خیل سره راوړنه لري.
د عمران پونوم د معتاد ژوند کیسه
ته وکال میو ته بیا ما په داساب شیډیر کار کړو سر به خود خبره به میکوري نو رو به واتم بازار کې به ګرځیدم او پزان باندې پیدم.
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
دا وری پټینګ راته وویل چې زه نور له د سره ژوند نشم کولای.
ولی نشی کولای؟
وای وخزه زیم وخزه دای دی میړه او میرمن داسې دي.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندانۍ د کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه باندې ټینګار کوي. جنرال سکاټ میلر د 3 شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامی خدمتونو کمیټې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نشي موادو کښت او تولید د طالبانو مالی سرچینه وبلل. د وویل کله مشرانو جرګې د دې ماموریت لپاره مناسب وګڼي نو هڅه به وکړي چې د طالبانو او تروریستانو دا مالی سرچینه وچکړي. له بلې خوا امریکایي سناتوران له نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ له امریکایي ځواکونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت اړولو ته لومړیتوب ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ګډو ځواکونو قمندانۍ ته کاندید جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د اقتصادي پروګرامونو او زراعتي ودې ترڅنګ د کوکنارو د کښت راکمولو او نشه یي موادو د تولید او قاچاقو پر وړاندې د نظامي ځواکونو رول خورا مهم ګڼي. جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د نظامي خدمتونو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو له لارې لاسته راغلې پیسې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو مالي سرچینه ده. جنرال میلر په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نویو لارو چارو په اړه خبر ورکوي.
نظامیان له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړی ځواک دی. کله چې موږ له جنګي ډلو سره مبارزې ته له نظامي زاویې ګورو، نو زموږ زیات تمرکز د دې ډلو پر عایداتي سرچینو دی. د تاریاکو عواید د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه او مالی فساد ته لار هواروي. دا مهال زموږ د نظامیانو ټول تمرکز د جنګي ډلو او تروریستانو د مالی سرچینو پر وچولو دی. زبرداسې لارو چارو فکر کوم ترڅو وکولای شو هغه عایداتي سرچینې وچې کړو چې له تروریزم سره مرسته کوي.
د امریکایي جنرال چې له افغان کمانډو ځواکونو سره د ګډ کار کولو تجربه هم لري، د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د جګړې د عواملو له منځه وړل بولي. دی زیاتوي چې په افغانستان کې نشه یي مواد د جګړې یو عمده عامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکا ګډ نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره ګډ هوایي عملیات پیل کړي او دا عملیات اوس هم دوام لري. د دې عملیاتو په نتیجه کې په هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو کې تر دې مهاله د نشه یي موادو 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د یادونې وړ ده چې دا کارخانې زیاتره یې په هغو سیمو کې وي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د امریکا د مشرانو جرګې د نظامي خدمتونو د کمیټې غړي سناتور جوني ارنست له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو امریکایي ځواکونو شاملېدل مهم ګڼي او ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ته لومړیتوب ورکړل شي.
د نشه یي موادو پر وړاندې د عملیاتو دوام او د هغو تروریستي ډلو تعقیب ډیر مهم دی چې نشه یي مواد مالی سرچینه ده. کله چې موږ هڅه کوو د تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړو، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو. له بده مرغه چې موږ د بمونو پر جوړولو او استعمال باندې میلیونونه ډالر لګوو او خپل زرګونه عسکر له ګواښ سره مخ کوو، خو دې ټولو کارونو د نشه یي موادو پر راکمولو او تروریستانو د مالی سرچینو په وچولو کې د پام وړ اغیز نه دی کړی.
لبلی خو د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د امریکایي ځواکونو د هغو هڅو هرکلی کوي چې غواړي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باندې خپل تمرکز ډیر کړي، خو له دغو ځواکونو څخه دا هم غواړي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو ستونزو ته د په عین وخت کې پوره پاملرنه وسي. په دې اړه د دغه وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن ازادي راډیو ته وویل:
له مخدرو موادو سره مبارزه باید پر یو وخت باندې د ستونزې پر ټولو اړخونو باندې تمرکز وکړي. د ملي عمل پلان لمخې باید د نشه یي موادو کښت راکمولو، معیشت بدیل او نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخو کې کار وشي. له شکه پرته چې په دې ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده.
جنرال میلر له امریکایي سناتورانو سره ژمنه وکړه چې د مشرانو جرګې تر تایید وروسته به له نشه یي موادو سره د مبارزې په پروګرامونو کې مالي شفافیت ته پوره پاملرنه کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کاندید قمندان د څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانۍ ستراتیژي څېړو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت به د ستراتیژۍ د ټاکلې مودې تر ختمېدو وروسته د ملي عمل پلان له مخې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل چې موږ په نسبي ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ له نتایجو څخه راضي یو، خو ځینو سیمه ییزو او امنیتي مشکلاتو یې د پوره عملي کېدو مخه نیولې ده. له بلې خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ پخوانی معین محمد ظفر بیا په بشپړ ډول د ستراتیژۍ نه عملي کېدل د واقعیتونو او داخلي امکاناتو په پام کې نه نیول بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نشه یي موادو د کنټرول ستراتیژي چې په 1992 لمریز کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له نورو وزارتونو او نشه یي موادو سره د مبارزې کمیټې له غړو ادارو سره په همغږي جوړه شوې، د 1996 کال په پای کې ختمه شوه.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام سره د ستراتیژۍ له نتایجو راضي دی. ښاغلی فروتن وایي چې تر دې وروسته به د ستراتیژۍ له څلور کلنې تجربې څخه په استفادې سره له نشه یي موادو سره مبارزه د ملي عمل پلان په چوکاټ کې پر مخ وړي.
مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت مشترک
همه نشه ای مواد سره مبارزه د ټولو داخلو ادارو او ټولنې د ټولو خلکو مسئولیت دی. بیلابیل عوامل د دې سبب شول چې په ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره مبارزه لستوندو سره مخ شي. په دې توګه ولایتي او ولسوالي مسؤلین مسئولیت لري چې نه یوازې د کوکنارو د کښت منځوړلو کې بلکې د احتیاط د مخنیوي او درملنې په برخو کې هم خپل مسئولیت ادا کړي.
خغلی فروتن وایي چې د نشه یي موادو تولید، عرضه او تقاضا سره تړلې دي چې په ملي عمل پلان کې د دریو واړو برخو ته ځانګړې پاملرنه شوي او د دې پلان له مخې 15 وزارتونه او بیلابیلې دولتي ادارې مکلفیت لري چې په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله ستونزه بللې او له دې ستونزې سره یې د مبارزې په برخه کې د نورو هیوادونو پر ګډون هم ټینګار کړی و. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې تر څو د سیمې هیوادونه د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ له مخې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ځانونه مکلف ونه ګڼي، ملي پروګرام په یوازې ځان دا ستونزه نشي حلولی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ پخوانی معین محمد ظفر هم پر سیمه ییزې همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې باید ستراتیژۍ او نشه‌یي موادو سره د مبارزې ملي عمل پلان په ملي کچه د یو واقعیت پر اساس جوړ شي. ښاغلی ظفر وایي چې پخوانی ستراتیژي له هیواده بهر له واقعیتونو پرته جوړه شوې وه، ځکه موثره نه وه.
اول د ټولو نه مهمه دا ده چې دا تیرې ستراتیژیګانې چې جوړې شوي دي او عملي شوي یا نه عملي شوي دي هغه وڅېړي چې په هغې کې څه کمبوت و، په هغې کې څه ښېګړې وې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې لرو هغه باید دقیقې، کوم ځای کې چې لاسته راوړنې نه دي یا خامي لیدل کېږي هغه باید بدله شي، په داسې حالت جوړ شي چې هغه واقعا د اوس وخت شرایط په نظر کې ورسره نیول شي. تقاضا مسله داسې ده چې ډېره مغلقه ده او عرضه چې ده د عرضې ورکول اسان هم دي، باید هم د منځه لاړ شي.
له شپږو میاشتو راهیسې بهرني او افغان ځواکونه په ګډه د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه کوي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې که په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو عرضه کنټرول او معتادینو ته د درملنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي، د نشه یي موادو غوښتنه ورسره کمیږي.
مسکا هوتک وچی له نشه یي موادو سره د مبارزې د پخوانی ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو پر ضد مبارزې حال اخلو. د بدخشان د امنیه قمندانۍ مرستيال وایي چی په 2016 لمریز کال کې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کوکنارو د کښت اړول، د قاچاقونکو نیول او نشي موادو د نیولو تر څنګ په دې ولایت کې د نشي موادو د جوړولو اته کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې واورو.
په تېر یو کال کې په بدخشان کې د مخدره توکو د پروسس اته کارخانې تخریب شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له نشي توکو سره د مبارزې پولیسو په تېر یو کال کې د دې ولایت په کچه له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ اداري مرستیال سید نورالله احمدي وایي چې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د مخدره توکو د تولید اته کارخانې تخریب کړي دي.
مدیریت بهتره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه فعالیتای چشم
د بدخشان د امنیه قمندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیس د نشه یي توکو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري، ځکه د مخدره توکو د تولید د اته کارخانو ویجاړول په تېر یو کال کې د پولیسو له سترو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه
چې د بدخشان د امنیت قمندانې له نشه توکو سره د مبارزې پولیس د نشه توکو د کشف ضبط د قاچاق کوونکو د نیول کېدو او د کوکنارو د کرکلې د تخریب په برخه کې جدي اراده لري
و همچنان در دستگیری افراد قاچاقبر در سطوح مختلف که شما
تاسو په جریان کې است چې د بدخشان له نشه توکو سره د مبارزې پولیس د قاچاق کوونکو د نیول کېدو د مخدره توکو د کشف ضبط او همدارس په نورو بیلابیلو برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. له دې سره سم د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې د دغه ولایت له نشه توکو سره د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې بې پخوانۍ لاسته راوړنې لري. موږ د بدخشان ولایت د نشه توکو سره د مبارزې پولیسو له نه ستړي کېدونکو هڅو څخه مننه کوو، ځکه په دې وروستیو کې د مخدره توکو د کشف ضبط او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. د بدخشان پولیس په داسې حال کې په تېر یو کال کې د نشه توکو د کشف ضبط او د کوکنارو د کرکلې د تخریب او د قاچاق کوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو بیا د دغه ولایت مدني فعالان او اوسېدونکي وایي چې په بدخشان کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
په بدخشان کې د نشه موادو پر ضد مبارزې په اړه مو زموږ همکار اجمل آریان راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري او اوس هم د خاطرې وار دی. عمران د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې په ټوله کورنۍ کې یې یوازې دی په نشو اخته سوی او له دې له امله یې خورا ډېر کړاوونه ګاللي دي. عمران تر نشې مخکې ښه ارام ژوند او ډېر څه درلودل، خو کله چې په نشو اخته سو نو هر څه یې له لاسه ورکړل. دا چې عمران چیرې او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
نوم عمران د لوګر خروار یم، 25 کلن یم. ایران کې مې کار کاوه او ساختمان او چوکیداری مې کوله. دلته مې دوستان رفیقان راتله در تریاکې وایي. اول اکثره ما تریاک چرس شروع کړه. دسې مې یو کال چرس تریاک ووایه، بعد تریاک چرس نه مې مرحله پوډر او شیشې ته راغله. نور بیا نه د موادو مخدره محتاط شومه. یو پنځه کاله کېږي نادانی و ساده توب پوهی نسو. اول عملی شوم، یو شپږ میاشتې اووه میاشتې ښه مزه یې ښه خوند یې کوه. یو کال مې ووته، بیا یې ما په د اعصابو شیشې ډېر کار کړی، سر به خود خبرې به مې کړې. نو رو به وتمه بازار کې به ګرځېدم، په ځان به نه پوهېدم. خدای ما اعصابې بیخي دا شیشې او دوا خراب کړي وو. ضرری شاید داسې مار ده ګژدم ده، که زه داسې پوهېدم دا داسې شاید په زندګي کې ما نه وایه. کار و زندگی نه و غرزاله، من دست کار می جور و کار بمی کوا، کاشی کار و من پا ایران که می کاشی کاری کوا لن بیخی دا کس مز دا کار مار دا زندگی نه دست کار آنه و که دیخی والا تبایی بربادی تای مخ کی کلو. یعنی اول خطای تو مخ پیسه بوی را سر موتر بمی لره نمال و کار چشی می لار لاس نه مزان ما اوتاکی اچاوله و واسه می گتلی ما اطول می خلاسی کلی پندنشی مجبور سو مراغلم کابل خواد. د ایران مواد ندا مواد زور دی، د مواد بیخی خراب په دا عمل که دیر ترخی خبری دی، دومره ترخی خبری دی. سالور پینزه کالم دا عمل کرده پکی دست ترخی و تیاره و دیر مردار خبری رازلی. کور که با مامس رو رو میده و نور مزه چرتا اندا کور که کار کار کوی اندا کور که کوا ابراز دیزه شپی رازه به ابراز اتلم شپی براتلم پلچرخی ما باز بلاک دو که بندی و ما یو نفر چاکو ویلی و پا دو بندی سوی آقا من دای عمل وقتو نو به ما تشپار است میسی کایت را دیر مزلو پا تنگ سو ما بس که ظلم میولی ده، شکنجه میولی ده، دخل کده کولی من سو سیلم پسر راغل و پاکی می راغل سو دالاس می لگو وی مور خون چو ده پا پزر راس و مکا و ده عمل ده ارون نمی را طول سو زنجیر رواچ و پخو تا و هر چی غاری زیدر تراغلم نعمل پریده و دیر را تویده کور کی بندی کلم اولاس را زمین تیر کلم تاب می ونه لره دنجیر می مات که کور نولار ما نشه می بیا شروع وکلم.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای.
د عمران په نوم د یو محتاط کیسه مو اورېده او اوس هم د ډرامې نوبت دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپل میرمن کور ته بوزي نو خواښ یې ورته وایي چې میرمن یې تر دې وروسته نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواهش ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي نور له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوی زوی می دی اللہ راولی
اللہ می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکا کینا
نموری زم چنا وقت ده شریفی تو ویا چی جر گوٹا طولا کی چی کور تزو
تیا واری کینا زویا و ضرور خبر در تکوام
سنگ خبر ده
خبر ده ده چی شریفا نور ساسی کرنزی
اوه ولی نرازی هم دوبرا مل مسیحی باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې، شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې، زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی او هغه حقونه یې نه سي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل، دا ولې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟
مو یې نه درڅخه ګرځوو، شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري، که ته یې هغه حق ورنه کړې دا حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده، نو زه ځم.
ته ودرېږه زویا، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویا، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي، زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولېګه چې ما درته ویلی وو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژر راته ووایا د څه شي زیری دی.
زه یې ولې درته ووایم، خپله به یې ویني.
السلام علیکم مورکۍ، ستړی مشې؟
ته جاوید یې؟
هو مورکۍ، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دې شم، ته راشه چې ښکل دې کړم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشې، څنګه یې؟ خی
هو شکر خی ما.
زویا دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجنه دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بستري که شکر دی دادی روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مې ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانې، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ، زو. شریفه جانې؟
بله جاوید جانه.
ستا د پلار کره زو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې زو له خیره سره.
د ازادي راډیو د